ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویاند احمد شاه زمی او د ټکنیکی همکار اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه و منئ. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا د افغانستان د امن په اړه باندې سرګندونې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه مهم راوړي، خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمینه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان ویلي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات لپاره د څلور اړخیز کمیټې غړو هیوادونو خپلې هڅې ګړندې کړې دي. افغان حکومت وایي د سولې د خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني او ټولې خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې مخته بیایي. او د اروپای ټولنې د شورا مشر د دې ټولنې پر غړو په خپلو سرحدونو کې د کډوالو د مخنیوي په خاطر د یو اړخیزو اقداماتو انتقاد کړی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان ویلي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو پیلولو لپاره هڅې روانې دي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریان په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د څلور اړخیزې کمیټې د غړو هیوادونو په ګډون ټول ګاونډي هیوادونه خپلې هڅې کوي تر څو افغان حکومت او طالبان مخامخ د خبرو میز ته راولي.
At the last meeting in Kabul on 23rd February.
په دریشتمه فروری کابل کې شوی غونډه کې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې د دې خبرې سره اتفاق کړی وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو د پاره به هلې ځلې جاری ساتي او هیله کې دا چې دا غونډه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي. دا د ټولو څلورو ملکونو شریک ذمہواری ده چې دوی مذاکراتو ته کینوي. دغه کوششونه روان دي، خو تر دې دمه د مذاکراتو د پاره د نیټې تصدیق نه دی شوی.
تر دې وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او حکومت تر یو حد نفوذ پر لري. افغان حکومت وایي د سولې خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني او ټولې خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې مخته بیایي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي رسنوي ته ویلي چې افغان حکومت به د سولې په اړه کېدونکې ټولې خبرې د اساسي قانون او د خلکو د غوښتنو له مخې وکړي او هیڅ ډول مخکيني شرطونه ورته د منلو نه دي. هاشمی نن له افغان ولسمشر سره د پاکستان د پوځي سرلشکر جنرال شریف د لیدنې په اړه هم وویل چې جنرال شریف د افغان حکومت په مشرۍ د سولې خبرو له پیل ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې له تاوتریخجنو ډلو سره باید مبارزه وسي. د سمبر لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال ویلي تر څو د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور کړی نه وي له وسوال سره د سولې خبرې نه سي برالي کېدای. نوموړي د خبرې پرون د پېښور په افغان کنسولګری کې به دوسری ته د وینا پر مهال وکړي. زخلوال زیاته کړه
افغانستان کې آرامي نشي راتلی او پاکستان هم د آرامي احساس نشي کولای چې کدا فضا حاکم وي. دغه فضا د لاسه مو ډیر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي، پاکستان هم د لاسه ورکړي او افغانستان په تبند د لاسه ورکړي. دغه فضا باید مونږ تغییر کړو، دغه اعتماد باید یو پر بل باندې باید مونږ راو، بل لار د دینه نشته.
نوموړي ویل چې افغانستان به په خپل خاور کې دننه پاکستان ضد وسلوالو ډلو ته ځای ورنکړي او له پاکستان هم د ورته چلند غوښتنه کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو او همدارنګ د قبایلي سیمو د بیکوره کړل شوو کورنیو د مرستې لپاره یو کرور او شپېته لکه ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال راډیو د تنن په لیږل شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندویو ایجنسیو له لارې رسوي. خبر پاڼه وایي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان، افغانستان او د قبایلي سیمو د بیکوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موخه لګول کیږي. په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو چارواکي دا کوي د دوی سرتیرو په تربت او کولو سیمو کې په عملیات کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو لخوا رسنیو ته پور کړل شوی نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو پرون د کولو په کاهان سیمه کې له بیلتون پال وسلوالو سره پنځشته کې درې وسلوال وژل او دوه نور یې ټپیان کړل. پر دې سربیره د تربت په کیچ سیمه کې په چانیزو عملیاتو کې درې وسلوال وژلي او د دوی پنځه پټنځایونه یې تباه کړي دي. بلخوا بلوڅ وسلوالو ډلو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خپل پوځي اړتیاو لیست به د همدې ونی تر پای چین ته وسپاري. د دغه وزارت ویان مشال ډیټول چې د لیست په جوړولو د ټاکل سوی پلاوی کار روان دی. د په داسې حال کې چې د چین د پوځ مشر په تیرو ورځو کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له دفاع وزارت غوښتي چې د خپل پوځي اړتیاو لیست بشپړ کړي او دوی ته وسپاري. په ورته وخت کې افغان پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دفاع وزارت ټاکل سوی پلاوی دی په دغه لیست کې له چین د درنو وسلو او د هوایي ځواکونو په برخه کې د تجهیزاتو غوښتنه وکړي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د روس، اوکراین، فرانس او جرمني د بهرنیو چار وزیران په پیرس کې د اوکراین د سولې پر پلان بحث کوي. د مینسک تړون په نامه پر دې پلان د 2015 کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک توافقنامه سوې. د دې پلان مقصد د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پال ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ښودل دي. اوکراین ادعا کوي چې روس د مینسک تړون سرغړونه کوي او د هیواد په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو د ملاتړ لپاره ځواکونه او وسلې لیږي. بلخوا اوکراین په خپل د دې تړون لمخې په اصلاحاتو راوستو نه دي توانېدلې چې لمخې د هیواد د ختیځو سیمو واک ورزیات کړي او هلته ځایي ټاکنې ترسره کړي. د اروپای ټولنې د شورا مشر ډونلډ توسک د دې ټولنې پر غړو په خپلو سرحدونو کې د کډوالو او پناهغوښتونکو د مخنیوي په خاطر د یو اړخیزو اقداماتو په خاطر تنقید کړی دی. توسک هغو کډوالو ته هم چې په اقتصادي دلایلو اروپا ته ځي خبرداری ورکړ چې دا خطرناک سفر به بې ګټې وي. نوموړي په اتنس کې د یونان له وزیر اعظم الکسس سیپراس سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د اروپای ټولنې پر غړو هیوادونو د خپل سرو اقدامات په خاطر انتقاد وکړ او ویل چې دا اقدامات به د اروپای ټولنې د غړو ترمنځ اعتماد له منځه یوسي. او د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د سمندر خواته یو شمېر مرمۍ چرای میزایلونه به وي توغولي دي. جنوبي کوریا وایي د اقدام څو ساعته وروسته له هغه وسو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د توغندیو د وروستیو ازموینو او اټمي چاودنو په خاطر پر شمالي کوریا بندیزونه سخت کړل. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر یې وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسیو نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 95 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 25 پیسې. او یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 200 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په بنو او پیښور کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 15 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمي او د موسم حال او د کرنسو به سراج زهیر وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: پاکستان وایي افغانستان کې د امن د پروژې لپاره دوی ښه مخلص دي. پاکستان کې افغان سفیر عمر راخیلوال وایي موږ به هیڅ یو ترهګر په خپل ځمکه پرې نږدو.
مونږ هرگز په داسې ځایونو کې چې هغه د حکومت کنټرول لاندې اوسي په افغانستان کې او د حکومت حمایت ولري هیڅ نه وه دهشتګر د پاکستان په ضد باندې نه ورته اجازه ورکول کېږي.
افغان طالبانو سره د افغان حکومت نیغ په نیغه د امن مذاکراتو په اړه کارپوه حکمت اعظمي دا نظر لري:
ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې د مذاکراتو میز ته افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکراتو تقسیم.
په مومندو قبایلی سیمه کې غیر سرکاري سکولونه تعلیمي هلو ځلو کې څه ونډه لري؟
یول سکولونه په خپل غار تاچل کیږي او نه سکولونه زمونږ په پنډلۍ تاچل کیږي او په دې کې دوه ساعته پورې چې کوم دی 1200 او یو کم دي سټوډنټان چې کوم دی په دې کې جینته او لکان چې کوم دی سبق یا حاصل کوي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غاوري د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه ک تاسو غواړی چې د کله نه د مشال ریډیو خبرونه شروع شوې دي تاسو زمونږ په ویب پاڼه باندې دغه اوریدلې او لستلې شي ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو پاکستان وایي د افغانستان امن د ټول منطقي امن دی او دغه لړکی د سلور اړخی د کمیټې د غړو ملکونو په ګډون ټول غونډي ملکونه خپل خپل کوششونه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل شروع شي دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان د معمول خبری غونډه کې وکړه نور تفصيل د ریاض مساخیل ناورو
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د پاکستان خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا افغانستان کې په شوې د ترهګرۍ په پیښو خفګان ښکارا کړو او زیاته اکړه پاکستان د ترهګرۍ د هر شکل او رنگ غند نه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل شروع کېدو په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان وې دغه لړکی د کوارډینیشن کمیټې ټول ملکونه په خپل خپل کچ کوششونه کوي دی وایي
شوی غونډه کې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې د دې خبرې سره اتفاق کړیو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو د پاره به هلې ځلې جاری ساتي او هیله کېده چې دا غونډه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي دا د ټولو څلورو ملکونو شریک ذمہواري ده چې دوی مذاکراتو ته کېنوي دغه کوششونه روان دي خو تر دې دمه د مذاکراتو د پاره د نیټې تصدیق نه دی شوې
د
څلور اړخیزه کمیټې د غونډې وروسته امکان و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ پنیغه مذاکرات ته مارچ پړومبې اونې کې وشي خو سو وجدا چې تر دې دمه د غلړکی سخکار پرمختګ نه دی شوی په دې حقله مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینه ته پوسوکو نو دوی چې دا یو ګران عمل دی او افغان حکومت او طالبان باید د پوره تیاری او سلام مشورې رستو د مذاکراتو میسترازي دی زیاتوي
دغه مذاکرات جوړول دغه افغان طالبان د مذاکراتو میستر اوستل د کې هم مشکلات خو مخ کې نه هم او آسان کار خو نه دی نو زه فکر کوم چې دواړه طرف ته مشکلات شته یعنی افغانستان حکومت کې مختلف د خلکو رائے دا نظر دی څوک بغیر شرط نه خبرې کول غواړي څه شرایط ځان نه کول غواړي او بل طالبانو کې خو ډېر واضح اختلاف دی نو هغوی به هم خپله سلام مشوره کوي چې داسې خبرې کېږي بغیر تیاری نه بغیر مشورې نو هغه هم ښه کار نه وي پکار دی چې مکمل خپله مشوره وکړي فیصلې وکړي د هغې مطابق بیا مذاکراتو ته راشي
د یو بل تپوس په جواب کې چې غنی افغان حکومت غواړي سلور لخیزه کمیټې کې د هندستان ایران او روس هم شامل کړي شي نفیس زکریا وې افغانستان کې امن د ټوله منطقي امن دی او د غلړ کې پاکستان د هر هغه ګام مرسته او ستاینه کوي چې د افغانستان د امن او مفاهمت د پاره پورته کیږي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو او تاسو په هم یو بلې موضوع ته راګرځوم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په کابل کې د سلور اړخیزې غونډې نه پس فیصله شوې وه چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیخ پنه مذاکرات په د مارچ په اولنۍ اونۍ کې په پاکستان کې کیږي دغه هیوادونه هڅه کوي چې د یو سیاسي حل لارې افغان شخړه حل شي او په هیواد کې تشدد ته د پای ټکی کې خبدل شي دا چې په موجوده حالاتو کې د دغو خبرو اترو د کېدو او بیا یې د کامیابیدو څومره امکان دی په دې اړه ملیحا امیرزاده دا رپورټ برابر کړی
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د شورو پورز مشال ریډیو ته ویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سنیخ پنیغه خبرو اترو نیټه لا نه ده ټاکل شوې خو دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې کیږي تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهه پورز په واشنگټن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي سیډنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغو خبرو اترو په اړه امکان خودلو چې راتلونکي ناسته په راتلونکو لسو پنځه لسو ورځو کې د ننو شي سرتاج عزیز دغه مذاکراتو ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو سنا سن نفوذ لري خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په منځګړتوب په مری کې شوی وي د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای یو دیرشمه ټاکل شوې وه خو تر هغې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وځنډولې سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شو خبرو اترو د کامیابی دو څومره امکان دی. په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپوه حکمت الله اعظمي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لاره ستونزمنه بولی او وایي چې نه غنی ګواکې د اساسي سولې ته لاره هوارول شي.
زه فکر کوم چې افغان دولت پلاوی او طالب د ورځې په اخر کې حتمن سره مخامخ مذاکراتو ته شي، مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې د مذاکراتو میز افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکراتو ته شي. دوه دلیل ده: افغان طالبان په خپله په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکراتو میز باندې کښېني. برعکس افغان دولت بیا دا هڅه کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای ته راشي. بل چې دلته هغه هېوادونه چې په میټینګ کې دي دوی په خپله ډېرو شیانو باندې متفق نه دي. مثلا امریکا او چین په خپل مینځ کې یو ډول شن لري په دې سیمه کې، بالخصوص په افغانستان کې. نو که دوی سوله غواړي، دوی د نظر څخه هم د طالبانو سره سوله باید په مختلف رقم وکړي. نو زه فکر کوم دغه هغه مسلې دي چې صلح لا د مشکلات سره مخامخ وي.
خو په پیښور کې خبریال اکیل یوسفزی د دغو خبرو اترو پاړه وایي چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي.
تر اوسه پورې خو دغه کبروډنیت چې د هغې لږ ډېر خدوخال چې دي، یوه نقشه چې دغه خو مخکې راغلې ده، خو تفصیلات چې دي هغه دوی د ډېره حده پورې د پالیسۍ لاندې پټ ساتلي دي. البته دلته کې په کابل کې یا په پیښور کې په اسلام آباد کې چې کم متعلقه خلک دي، هغه د ډېره حده پورې پور امید دي او د ډېره حده پورې هغې دا دوام کوي چې دغه پروسس د ډېره حده پورې اوس دې سټیج ته رسېدلی دی چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د څلور اړخیزې ډلې جوړېدو اعلان وشو. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین تر دې مخکې څلور ناستې کړي دي چې یوه په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوې دي. د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاو کم 11 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاو کم 7 بجو،
حجرا
په 7:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر محمد عمر رضا خیلوال ویلي پکار ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د بدګمانۍ فضا لرې کړل شي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د پیښور نه خالد خان راکړي.
پیښور افغان کونسلګری کې جوړ افغان مهاجرینو یو دستوري ته دا وینا په محل پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر محمد عمر زاخلوال هله سرګند کړه. د افغان سولې لپاره خبرې باید په پاکستان کې هم پر روانه میاشت کې وشي، خو بیا دواړو هیوادونو کې داسې منفي اوازونه او قوتونه اوس هم شته چې دغه د امن بهیر کې خندان واچوي. هغه زیاته کړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بدګمانۍ فضا تر اوسه هم دوام لري او پاکار دا چې د دې ختمولو لپاره دواړو هیوادونو حکومتونه او اولس کوټلې ګامونه پورته کړي.
افغانستان کې آرامي نشي راتلی او پاکستان هم د آرامۍ احساس نشي کولای چې کدا فضا حاکم وي. دغه فضا د لاسه مو ډېر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي، پاکستان هم د لاسه ورکړي او افغانستان په تبه د لاسه ورکړي. دغه فضا باید مونږ تغییر کړو، دغه اعتماد باید یو پر بل باندې باید مونږ راوړو، بل لار د دې نه نشته.
دا یو پښتنې په جواب کې ډاکټر عمر زاخلوال وویل یقینا چې کله هم د افغانستان د امن خبرې کیږي نو په افغانستان کې دننه د ترخګرې پیښې زیاتې شي او هم دغه شان پاکستان دننه د امنیت فضا خرابولو هڅه کیږي. دا وویل چې افغانستان دننه کوم ځایونو کې د حکومت او امنیتي ځواکونو عملداری وي، هغه ځای به هیڅکله هم د پاکستان دښمنانو ته پنا ورنکلی شي.
مونږ هرگز په داسې ځایونو کې چې هغه د حکومت کنټرول لاندې اوسي په افغانستان کې او د حکومت حمایت ولري، هیڅ نه و دهشتګرد د پاکستان په ضد باندې نه ورته اجازه ورکول کیږي. مونږ افغانستان البته د دې لپاره ژمن یو چې جدي اقدامات واخلو، په یوه وخت کې تبند پاکستان
بل مثل تقاضا غوښتنه لرو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په حق له د افغانستان سفیر اول چې د پاکستان د سفران د وزارت سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکو سره خبرې کړې دي چې نه صرف د رجستر افغان کډوالو موده زیاته کړي بلکې په لکونو غیر رجستر افغان مهاجرینو ته د رجستریشن کارډونه ورکړل شي.
چې هغه مهاجر چې رجستر شوی نه دي چې تعداد تقریبا یو میلیون شاوخوا ته کېدی شي ورسی کېدی شي زیات کېدی شي کم اوس سند باید واخلي رجستر شي باید د پاکستان د امنیت لپاره مخدي خدي د نفوس شمارې او د حساب لپاره مخدي چې موږ څومره لرو او د هغه مهاجر لپاره مخدي چې سند په لاس کې ولري چې هویت یې معلوم وي چې دی څوک دی.
په دې محل پیښور کې د افغان کونسلګری مشر دا ډاکټر عبدالله وحید پویان نه علاوه د افغان مهاجرینو استاذو په خپل وینا کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو غوښتنه وکړه چې د تعلیم او د صحت اسانتیاګانو سره سره په کیم دننه ماشومان ته ویکسین ویلیا کتابونه او بیا په قانوني توګه افغان مهاجرینو ته د روزګار او د بینک اکاونټ خلاصولو اجازه ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم د افغانستان د امن په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو کابل ته پرون د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهل شریف په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی. د پوځ مطبوعاتي دفتر ای ایس پی آر رسنو ته ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نور والا افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په امنیتي مسایلو د سولې پر بهیر او نورو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي. په دې اړه تفصیل د فریب ظاهر په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف داس مهال کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شای پرتلون کې شاوخوا یوې اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تمه ده دغه خبرې په اسلام آباد کې وسی. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شغلی شریف ته سفر هدف هغه مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان کیمپل څخه نوی قماندان جان مایک نیکلسن ته د وخت انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلی دی. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نور اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات ته هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولای شي پر هغه فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical.
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روختي اسانتیا او برخمن دي او کورنۍ هم حالت دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو پر هغه فشار وروړو چې د خبرو میز ته کښینه. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغه ته وړاندې کړو.
What Afghan government can offer them.
پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه ویلي چې د طالبانو مشران دوی په خاور کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسی کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شایداوي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره ورېدایسي.
او اوریدونکو دغه ټولې ونې د خبرونې تاسو زموږ په پاڼه باندې هر وخت لوستلایم شي او اوریدلای هم شي. د خبرونې په دې برخه کې ورزو جنوبی وزیرستان ته زموږ همکار سیلاب محسود د راپور تر مخه یو شمیر طالب مشرانو او طالبانو پاکستانی طالبانو خپل وسلې حکومت ته تسلیم کړي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې راپور کې
ڈیر اسمیل خان سے دخفشائی داریج وال رتبہ چروا کی اور دے تاریخ طالبون یوے باوری ذرائع دے دغے اطلاع پخلائی کڑائی اور سرائے دا ہمش ولی دی چداغا طالبان و سلور رز مخش دے تیرے میاشتے پر نوشتہ میں نیٹے دے سویلی وزیرستان سب ڈویژن وانا سرا لگ دل ڈیورنٹ کرش پیوے نہ سرگندہ سیم اکش حکومتی چروا کیو تا دے وسلے سرا زنونا وس پارل چکم بیا ڈیر اسمیل خان تارورا سوال شوال دغو زرایی دا هم وویل چه دی امنیتی فورسز چرواکیو تا دی دغو طالبانو روستلا والی کول کشی دی حکومت پلو طالبانو دیوی ڈال کوششون بر آور شوی دی پا دغا بر ایک شمی چه دی قبیلی چارو ماهر و مخشنای سفیر آیاز وزیر نا پشتن وکڑا آغوی وویل
آغا خلق چه دیوی وجی دی بل وجی دی حکومت خلاف توپکا خسته و یا جنگ کو اگر کر ازید حکومت سره خبر ہوتا حکومت کا اصلہ کی گدی حکومت کا تسلیم کی جی نو دا خو خبر ادا کم سے جی پتاکت زور باندے تا ایچی اکاوے اگر کہا سے وہ شیعہ خودے رکھا خبر ادا دے حل ہم دے خبر اتر پا لارا دا دا ٹوپک دا جہاز پا لارا دا معاملہ خرابی گی خاکی گی نا
دا دے ہاں یادوی چا پرا غلی طالبان کشے پنزلس طالبانو نمونا چپک شے پسولی وزیرستان چھے دے حکیم اللہ مسعود دے ڈالے مہم کمانڈر او دے دغے ڈالے دے عملیات و مشر دا شامل دائے مشال ریڈیو تارا رسے دلی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو خپرونې هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرڅ اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو چارواکي داوه کوي د دوی سرتیرو په تربت او کولو سیمه کې په عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. خدای نور ناصر د نور تفصیل سره.
په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو لخوا رسنیو ته په ورکړل شویو معلوماتو کې ادعا شوی چې د دوی سرتیرو د صوبې په تربت او کوهلو سیمو کې شپږ بلوڅ بلتون پالي وسلوال وژلي دي. د دې ځواکونو په خبره د چهارشنبې په ورځ د کوهلو په کاهان سیمه کې د دوی سرتیرو له بلتون پالو وسلوالو سره په نښته کې درې وسلوال وژل او دوه نور یې ټپیان کړل. له دې سره همدا ځواک بیا هم زیاتوي سرتیرو یې د تربت په کیچ سیمه کې په چاڼیز عملیاتو کې درې وسلوال وژلي او د دوی 15 پټنځایونه یې هم تباه کړي دي. د پاکستانی ملیشاو لخوا ورته ادعاوې رسنیو ته کیږي، خو پښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم بلوڅ بلتون پالی ځپل سوي؟ په کوټه کې میشت مشر خبریال شهزاده ذوالفقار په جواب کې داسې وویل:
ډیر وخت دای د رایي چې دوی دا وایي چې موږ لس کسان وژلې، 15 کسان وژلې. اوس آیا دا نه معلوم چې دا 15 لس کسان چې دوی وژلې دي اصله چیرې دي، څنګه جنگ کړي دي، څنګه دغه کړي دي؟
د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلتون غوښتونکو پر ضد د پاکستاني ځواکونو د بریا ادعاوې په داسې وخت کې کیږي چې یوې خواته ډیری وسلوال حکومت ته تسلیم شوي او بلې خواته بیا د دې ډلو مهم قمندانان په عملیاتو کې وژل شوي هم دي. رمان حکومت چې له دې وسلوالو بلوڅو سره یې د خبرو له لارې د دې ستونزې د هوارولو اعلان کړی و، هغه خبرې هم د ځنډ ښکار دي. دا چې ولې بیا یې هم شهزاده ذوالفقار په اړه راته وایي:
التم تاسو ګوري ډیره جبه پالیسی دی، زه نه وینم التم یو پالیسی نه دی. زما خیال شاید ملکی اسټابلیشمنت غواړي چې ټایم پاس کی، شاید اداره خیال دادی. بیا په دوه خبره دي، یو خو هغه په دا انتظار کې دي چې دوی کمزور سي او تقریبا دوی چې دی ختم سوله ګر سره، نو ضرورت دی چې موږ خبرې وکړو. نو خپل هغه راځي خو ټیک دي که نه راځي ورکه، نو شاید هغه په دا انتظار کې دي.
دا چې په اوس وخت کې د نواب زهري د حکومت له بلوڅو بیلتون پالو سره دا خبرې تر کومه ځایه رسیدلې، هڅه مو وکړه چې په همدې د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر سرفراز بوکټي او حکومتي ویاند انوار الحق کاکړ سره خبرې وکړو، خو تر بیا بیا تماس ورسته هم بریالي نسو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا.
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تھا وگی درنگ سات کے پختونخوا کی پنی میں کابل کے پنزو اودل تد پراگ پر اسٹوڈیو کے یونی میں بجا کی دن کے دا دا ہگا وقت تھی جتا ستا د خبرنو لنڈیز اڑان دکھاؤ مائی خپل ہمکار احمد شاہ زمیل اور کو
پاکستان ویلی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو پیلول لپاره هڅې روانې دي. دا خبر د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې اونیزه خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړې چې د څلور اړخیزه کمیټې د غړو هیوادونو په ګډون ټول گاونډي هیوادونه خپلې هڅې کوي تر څو افغان حکومت او طالبان مخامخ د خبرو میز ته راولي. افغان حکومت وای د سول د خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني او ټول خبري د اساسي قانون په چوکاټ کې مختبيایي. د ولسمشر د ویان مرستيال زید ظفر هاشمي عمرسنی ته ویلي چې افغان حکومت به د سول په اړه کې دونکو ټول خبري د اساسي قانون او د خلکو د غوښتنو لمخي وکړي او هیڅ ډول مخکيني شرطونه ورته د منلو وړ نه دي. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي تر څو د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړي نه وي له سوال سره د سولې خبرې نسی بریالي کېدای. نوموړي دا خبرې پرون د پېښور په افغان کنسلګری کې د سوریت د وینا پر مهال وکړي. د زیات کړ چې افغانستان په خپل خبره کې د نن پاکستان ضد وسلوالو ډلو ته ځای ور نه کړي او له پاکستان هم د ورته چلند غوښتنه کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو او همدارنګ د قبایلي سیمو د بیکور کلسو کورنیو د مرستې لپاره یو کروڑ او اتش په تلکه ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال راډیو تنن په لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ادارو له لارې رسوي. د روس، اوکراین، فرانس او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په پیرس کې د اوکراین د سولې پر پلان بحث کوي. د مینسک تړون په نامه پر دې پلان د 2015 کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې توافقنامه شوی و. د نړیوال ټولنې د شورا مشر ډونالد توسک د دې ټولنې پر غړو په خپلو سرحدونو کې د کډوالو او په ناغوښتونکو د مخنیوي په خاطر د یو اړخیزو اقداماتو په خاطر انتقاد کړی.
اوردونکو احمد شاه اعظمی و د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته احمد الله وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو حمله په حق لا انکوائری رپورت کې داسې څه تفصیل نشته چې په کې انکوائری کمیټې د امنیت په حق لا د غفلت نشاندهي کړې وي. په رپورت کې ویل شوی دی چې وایس چانسلر له دې خبرداري ورکړی شي او سکیورټي انچارج د ملازمت لری کړی شي او د هغې په ځای د امنیتي ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې انکوائری کمیټې دا ووایي چې په باچا خان پوهنتون د حمله په ورځ امنیت لپاره هغه کم ګامونه چې نو پورته کړی شوی. که انکوائری کمیټې ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې له وجې د وسلوالو حمله ممکن شوه نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پیش کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقراره وساتلی شي او فلانی دې د ملازمته لرې کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې په کې د امنیتي ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتي افسران دي هغلته به په راتلون کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي. آیا واقعا داسې انکوایرانی او ګامونه پر راتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوي کولای شي یا د دې حیثیت صرف اولس له تسلی ورکول او د حکومت کارکردګي خودل دي؟ ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریا د ترانسپورت په کرایانو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پېټرولیم مصنوعاتو په خونو کې د کمی د اعلان مثبت رد عمل مخه تراتل شروع شوی دی او پنجاب سن او خیبر پختونخوا حکومتونو د ترانسپورت په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې ملک کې زیاتیدونکو ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړي دي، نو د ترانسپورت په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي. ورسپانه لیکي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کېدای شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو اومندې شي. نو حکومت لا پکار دي چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دکاندارانو نظر وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ترانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم کرایانی راکا مکڑی.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې یو قاتل ممتاز قادری ته ګڼ شمیر خلکو د اسلام د دفاع کوونکو نوم ورکړی او د هغه په مرګ یې ماتم کړی. نیویارک ټایمز بیا دې موضوع ته کتنه کړې چې د افغانستان په زندانونو کې د میرمنونه غیر مناسبه ټیسټونه د کولو غوښتنه کیږي. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر ناورو.
وال سټریټ جرنال لیکي د پنجاب د پولیسو پخوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبه په ورځ په دار وځړول شو. نوموړي 15 کاله وړاندې د هغه مهال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخت قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه، خو د ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې پکې قانون پوهان زده کوونکي سوداګر هم شاملو په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثر همداسې خلکو رایې ورکړې وي، خو د ممتاز قادری د خخولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سخت دریځۍ څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف د قادری په ادامولو ډېرې لویې سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له ادام وروسته پر حالاتو خبرونې ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې هیواد له سلورو دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 سلويخت میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي. په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هڅې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشري حقونو یو مخور شنونکي هیتربار وایي د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دومره بې باوره دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیڅ ساينسي حیثیت نشته او روغتیایي چارواکي باید هیڅکله دا کار ونه کړي. نوموړي وایي که دغه کار مخنیوی وشي دا به لویه لاسته راوړنه وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو نړیوالې موضوع تر راغروم. په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلي بندیزونه نور هم سخت شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او موقتی غړو لړای وچول ورسته پریکړه وکړه چې شمالي کوریا باید ډیره وسارل شي. په شمالي کوریا د لری واټن وشتونکو د غوندو او د آزموینې لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوي وو. احمد شبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیر ورځ د رائے د پیونګ یانګ له لوري په تیرو دوه میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندو یو د اسمونو په جواب کې واچول شو. د رایا چول وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل گاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان کړه.
د ریزالت اف د ووټینګ از د فالوینګ.
د رایو نتیجه داسې ده د پریکړلیک د مسودې په تایید 15 رایې. نو دا مسوده په خوص اکثریت د 2014 کال د 2200 اویا پریکړلیک په نوم تصویب شو. په پریکړلیک کې ټول هیوادو غوښتل شوی دي چې هر هغه څه چې د هوا مځکې او بوله لارې شمالي کوریا ته انتقالي شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید و پلټل شي. همدارس پر شمالي کوریا د هر راس پکو او درنو وسلو پلورل منه شوی دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوی لګول شوی بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړلیک چې موږ اوس تصویب کړل شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړلیک ډیر سخت دی. د همدې لپاره په دوه لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلي بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بلور ته په امنیت شورا کې ترای ورکول ورسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګ یانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغه سي خطرناک پروګرامونو لاس واخلي او د خپل خلکو لپاره سملاره غوړه کړي.
وایس اف امریکا د ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورو کابل ته. په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو تازه ګمارل شوی قماندان وایي د وسلوالو مخالفینو لپاره پلانونه لري. جان مک نیکلسن چې د چهارشنبې په ورځ یې په افغانستان کې دنده پیل کړې وایي طالبانو افغانانو ته د درد او مشقت لور کولو پرته هیڅ نه دی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم ستانکزی بیا د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان ځواکونو د نړۍ ملاتړ هم مهم بولی. محمد حدیث پردیس راپور راکړي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان رسمن له جان کیمبل څخه جان نیکلسن ته وسپارل شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په خوانی قومندان جنرال جان اف کیمبل په کابل کې د قومندي د سپارلو په غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه ډیر پیوړي شوي او له خپل خاورې دفاع کولای شي. کیمبل وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت لکبل په بیلابیلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي.
With the Afghan security forces firmly in the lead for security operations in the 1 year anniversary of both the national unity government
afghan amniti zwakuna qatiana damniti amaliyat rahbari pa las khilari da mili wahdat hukumat da jode do aw mujda qatim latad mamuriyat pa yukalana mudaki da muhim da yada kulu chi dalta sa sawidi da afghan amniti paus lomra iwazi las kalati rishi.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت نوې قومندان جنرال جان لیکونسن د افغان امنیتي ځواکونو د هررخیزي همکاري ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. نیکلسن وایي د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلان نه لري.
زه نن غواړم چې د خپل دښمنانو په اړه ډیر څه وایم. زه به د دوی په اړه ډیر څه پراتونکو کې وایم. زما لاند پیغام دا دی چې زه تاسو پیژنم. تاسو افغانان له مشقت او تاسو افغانانو ته له مشقت او درد پرته بل څه نه دی ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې د دغه جګړې اصلي اتلان دي.
جان اف کیمبل اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان وو. تر هغه مخکې ډانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وو. خو په 2014 کال کې چې کله د ناتو ماموریت بدل شو او د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کیمبل د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشتي او د غزواکونو تر ډیر افغان ځواکونو ته د روزنې چارې پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوڅ ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې پروانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندې د تبدیلېدو په مراسمو کې د نور ملمنو ترڅنګ د پاکستان لوی درسیس جنرال راحل شریف او د امریکا لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد هم برخه اخیستې وه.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د جاپان حکومت قبایلی سیمو کې د بحالۍ د کارونو او افغان کډوالو سره د مرستو لپاره د 1.6 کروڑ ډالرو د مالی امداد اعلان کړی دی، او دا امدادي رقم به د ملګرو ملتونو د مختلفو ایجنسیو یو این ڈی پی، یو این ایچ سی آر، یونیسف او ڈبلیو ایف پی له لارې د متاثرینو په بحالۍ خرچ کولی شي. بلخوا د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې د دوی په نامه پاکستان ته په اربونو روپۍ راغلي دي، خو د دې باوجود یې په سیمو کې سترکیاتی کارونه ونه کړای شول او نه پکې د کار روزګار موقع پیدا شوی. نور تفصیل احمد الله ناورو.
د دې امداد اعلان د شروع په ورځ په اسلام آباد کې د جاپان سفارتخانې ناظم الامور او د ملګرو ملتونو د انساني حقونو لپاره ریزیډنٹ کوارډینیټر نیلبنی د خوراک نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایف پی په دفتر کې وکړو. د ملګرو ملتونو اداره یو این ڈی پی به د خپلې برخې امدادي رقم د لارې د متاثرینو د واپسۍ، د مقامي ډانچې د بیا جوړولو، روزګار او د خوراک نړیواله اداره به د متاثرینو غذایي ضرورت پوره کولو نه علاوه د ماشومانو او په خصوصي د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې د دوی په نامه په اربون روپۍ راغلي دي، خو دې باوجود په سیمو کې څه ترقیاتي کارونه ونه کړای شول. د شمالي وزیرستان ملک غلام خان وایي چې د متاثرینو د بحالۍ لپاره را لېږل شوی پیسې که په دوی خرچ کړی شوی وي نو حالات به یې داسې نه وي. د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د بیکوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره نړیوال بینک پاکستان ته په تیر کال اکتوبر میاشت کې 1.5 کروڑ ډالره او چین ورته په جولای میاشت کې 1 کروڑ ډالره امداد ورکړی وو. مشال ریډیو چې کله د دې امدادونو په حق لا په قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وه که صرف دا غیر ملکی امداد په صحیح توګه په قبایلی سیمو خرج کړی شي نو ورسره د فاټا د اولس ډېرې ستونزې هوارې دی شي.
دې د طریقې کار کې اکثر دومره ډېر ټایم ولګي چې دې پیسو غو صحیح استعمال کوم دی غو نه شي. حکومت له بګاری د څومره زر دي متاثرونو ته ورسینه د ټولو بحالۍ به زر تر زر سر تورې.
یاد دی وی چې د جاپان حکومت په تیر کال کې د خیبر پختونخوا متاثرین خپل سیمو ته واپسۍ لپاره د 1.8 کروڑ ډالرو مالی مرستې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د عمده قبایلی سیمو په یو بل موضوع کې پاتې کیږو. په محمد جنسای کې د سلو نه زیات سکولونه داسې دي چې پاکستانی او نړیوالو غیر سرکاري ادارو جوړی کړي او په کې په زرګونو ماشومان زده کړې کوي. په دې اړه باندې شانواز ترکزی اورو.
په محمد جنسای کې د 543 سرکاري سکولونو ترڅنګ د سلو نه زیات د غیر سرکاري ادارو لخوا هم سکولونه جوړ دي چې په دغه سکولونو کې د ماشومان شمیر د 1.5 لک نه زیات دی. دغه سکولونه چې ځینې د پاکستانی او ځینې پکې د بهرنیو هیوادونو په مرستو قائم شوي خپل ودانۍ خو نه لري، نو چیرته په حجرو، مدرسو او ځینې پکې د یوې کچا کوټې په ودانۍ کې قائم شوي. د هیلپ ان نیډ نومې ادارې یو مشر عرفان الله وای ادارے پنڈیالہ کی جوڑ دے دادا ادارے نور حیدر وائی چاہیے اسکولوں نے معاشمان کشمیر ہر کال زیادتی گی
تقریباً
ریحان شاہ سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه په مدرسو کې سکولونه جوړ کړي چې ګنې ماشومان د دیني زده کړو ترڅنګ عصري یا دنیاوي تعلیم هم وکړي.
موږ په مومن کې جنسې کې 15 سکولونه کولاو کړی دي. په دغه مدرسو کې په هغه 15 سکولونه کې تقریبا 350 ماشومان موږ سره سبق وایي. نو دغه رنګي دوه سکولونه، یو په بلانګار کې یو په پندلې تحصیل کې، دوه سکولونه موږ دغه او څل موږ نور استادان مختلف سکولونو لور کړی چې هغه کې ماشومان زیات دي، استادان کم دي.
او د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکولز فاټا یو مشر کریم شاه وای چې هغه په محمد او باجوړ کې یو شمیر سکولونه جوړ کړي چې د زده کوونکو شمیر په زرګونو کې دی.
فټول فاټا کې زمونږ چې دی 971 سکولونه دي او په محمد کې زمونږ 219 چې دي نو استادان دي. په دې کې زمونږ سره 9509 ماشومان چې دي سبق وایي. دغه شان په باجوړ کې زمونږ 122 چې دي نو استادان دي. دلته کې زمونږ سره 10301 ماشوم ایکزیکټ څنګه فیګر دي.
او دغه سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ شوی چیرته چې سرکاري سکولونه نشته. خو ولس وای چې باید داسې سکولونه دي مستقل کړي شي چې د هغوی ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو، ایرانی خبری اجانسونه وایي په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په ملاتړ د جنگیدو پر وخت شپږ پاکستانی وسلوال وجل شوي. اسنه خبری اجانس وایي د دې وجل شو وسلوالو جنازې د چهارشنبه یا شروع په ورځ په قوم ښار کې شوي. ایرانی خبریالانه او شنونکي وایي افغان او پاکستانی وګړي په ایران کې ګمارل کیږي او تر لنډې روزنې وروسته شام ته استول کیږي. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې.
ایرانی خبری اجانس اسنا د پنج شنبه یا زیارت پر ورځ خبر ورکړ چې د مارچ پر دویمه نیټه په قوم ښار کې د هغو شپږو پاکستاني وسلوالو جنازې وشوې چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي ول. د دفاع مقدس په نوم یوه ایرانی خبرونه وایي دا وسلوال د شام په نوبل او الزهرا سیمو کې وژل شوي ول چې د مارچ پر لومړۍ او دویمه نیټه یې مړی د ایران قوم ښار ته وروړل شول. ایرانی رسنۍ دا وسلوال د شام د اهل تشیع سپیڅلو ځایونو مدافعان بولي. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي له شاوخوا درو کلونو راهیسې د فاطمیون او زینبیون په نوم د بهرنیو وسلوالو ډلې په شام کې د رژیم مخالفه وسلوالو ضد جنګیږي. دی وایي دوی ته چې څومره معلومات رسیدلي دي نو په دې بهرنیو وسلوالو کې زیاتره هغه افغانان دي چې په ایران کې د کډوالو په توګه اوسي. د مستوفی په خبره په بهرنیو وسلوالو کې د پاکستان، عراق او لبنان شیعهګان هم شامل دي. نوموړی د معلوماتو پر اساس وایي چې هغه افغانان او پاکستانیان چې په شام کې جنگیدو ته تیار شي هغوی ته پیسې ورکول کیږي او تر 50 کلونو جګړې وروسته ورسره د ایرانی پاسپورت ورکولو وعده هم کیږي. له مستوفی پوښتنه وکړه چې آیا دا معنی اخیستی شو چې دا وسلوال د ایرانی دولت په خوخه شام ته ځي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک دا وسلوال جذبوي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک د هغه هیواد ستر مذهبي مشر تر نگرانۍ او کلاندې کار کوونکی سازمان دی. د بهرنیو وسلوالو دا غونډ چې په شام کې جنگیږي دا د ایران د یو څو قومندانانو شخصي کار نه دی. که زه ووایم نو هو، دا کار د دولت په خوخه کیږي. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي په شام کې د هغه هیواد رژیم په ملاتړ د ایران جوړې کړو ډلو ټول وسلوال شیعهګان دي.
رولینګ ایدیولوژي of Iran in general is Islam Shiite.
لوای په عمومي ډول په ایران کې غالب نظریه د اسلام او شیعه اسلام او پر دولو سو شیعه امامانو عقیده لرل دي. دا د شیعهګانو د جعفری څنګه عقیده ده. نو د دې وسلوال غونډ یا لیژن اصل نظریاتي بنسټ او برخه د اهل تشیع عقیده ده. تر دې وروسته نورې ګټې لکه وسلوال ته پیسې ورکول وغیرہ راځي. مقتدا ترلاسه شوی معلوماتو پر اساس دا ویل شو چې د وسلوالو ډلو ټول غړي اهل تشیع دي. مستوفی زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې له ایرانه شام ته په ورستول شویو وسلوالو کې د یوه سونی د وژل کېدو رپورټ هم نه لري. د پاکستان حکومت هم په تیرو وختونو کې منلی چې له هغه هیواد ځینې خلک شام ته د جګړې لپاره تللي دي. خو حکومت زیاتره داسې کسان یادوي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته جذب شوي دي. ایرانی رسنۍ البته زیاتوي چې هغه افغانان یا پاکستانیان چې شام ته جګړې ته استول کیږي وار له مخه په ایران کې اوسي.
اوریدونکو، د پاکستان د سنت د بشری حقوقو کمیټې د ماشومانو متعلق په قانون کې د ترمیم منځوري ورکړې ده. د دې قانون تر لاندې ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به اوس د عمر قید سزا ورکړل کیږي او د ماشومانو په قاچاق کې ککړ خلکو ته به د 15 تر 20 کال پورې د قید سزا ورکړل کیږي. نور تفصیل احمد الله نورو.
سینیټر نسرین جلیل مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره په فوجداري قانون کې ترمیم منظور کړی شو او د قانون تر لاندې ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر قید سزا ورکړي کیږي. د غشان د ماشومانو غلط عکسونه اخستونکي او یا د هغوی غلط فلم جوړونکي ته به هم 2 کاله د قید سزا ورکړي کیږي. د نوموړي وینا وا چې د دې ترمیمي بل د منځوریدو وروسته د ماشومانو په قاچاق کې ککړ خلکو ته به اوس د 15 تر 20 کالو پورې د قید سزا ورکړی کیږي.
بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس
د ماشومانو د تحفظ په حق له یو بل د قومي اسمبلی نه پاس کېدو وروسته زموږ کمیټه ته را لېږل شوی و، او دا بل په نوي ورځو کې سینټ نه پاس کولو وروسته واپس قومي اسمبلی ته لېږل و، نو دغه بل نن موږ پاس کړو. دا بل د ماشومانو د تحفظ په حق له دی، او چې کوم غیر قانوني عمل د ماشومانو سره کیږي نو هغه په دې بل کې په نظر کې ساتل شوی دی.
مشال ریډیو چې کله د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ارشد محمود نه تپوس وکړو چې دا بل به تر کوم حده ماشومانو ته تحفظ ورکړی شي، نو د نوموړي وینا وه که حکومت یې په صحیح توګه عملي کړي نو ماشومانو ته تحفظ ورکړی کېدی شي.
دا زما په خیال چې یو ډېر احسن اقدام دی، او د ډېر وخت نه زمونږ د سیول سوسایټي دا مطالبه وه چې پاکستان د کریمینل لاس کې امینډمنټس وکړي د ماشومانو په حق لوند. پورې چې د عمل درآمد خبره ده، نو دا د پاکستان نه صرف د دې قانون بلکې هر قانون چې په پاکستان کې جوړیږي نو دا یو اهم پوائنټ چې را په دې باندې په عمل درآمد کول او څه حساب کتاب دی، او دای د پر دا زویم چې ډیر ضروری ده چې په دې کې د چا چې سیمواره دي د هغه سره د قانون باندې د عمل درآمد کول په حق باندې خاص توګه باندې کار کول ضرورت دی. دا چې کوم نوی قانون راغلی د دې په حوالے سره آگاهی ډیره زیاته ضروری ده.
د سینیټر نسرین جلیل په وینا چې د ماشومانو د تحفظ لپاره دا بل په کال 2009 کې جوړ کړی شوی و، خو د پنجاب صوبې قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې وروسته په دې قانون کې بهتري راوستو لپاره پکې بدلون وکړی شو، او د کمیټې لخوا دا بل پاس کول وروسته اوس به دا سینیټ کې پیش کیږي، او هغل تنا د پاس کېدو وروسته قومي اسمبلی ته به لیږل کیږي، نو دا شان به دا قانون وګرځولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بنگلادیش کې روان د شل اوریز کرکټ په سیالو کې بنگلادیش پرون په یو مهم میچ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، او د دې سیالو فائنل ته ورسېدل. په دې اړه باندې تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې اورو.
د پاکستان کرکټ لوبډلې یو لوبغاړی رفت الله مومن مشال ریډیو ته وویل چې اکثره پاکستان لوبډل د بیلات سره مخامخ کیږي، او د هغې وجه دا ده چې دوی له اوله تیاری نه نیسي.
که د نور دنیا ټیمونه ګورو نو هغوی لګیا دي، یو خاص هغوی خپل پلان جوړ کړی دی، هغه پلان سره هغوی لګیا دي لوبه کوي. ورلډ کپ کې مونږ دا یو یاره بل ورلډ کپ تیاری کوو، او هغې کې مونږ چینجز کوو. ورلډ کپ په سر باندې راغی، اوس پورې زمونږ چې ټیم نه تیاری دي که بدای چې کانفیډنس ورکې پلیئر دا کانفیډنس لوبه ده چې کانفیډنس نه ورکې نو پلیئر پرفارمنس نشي ورکولی.
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د کرکټ یو مینوال اختر علی نو پوښتل، نو هغه هم په دې اړه صدا سي وي.
کم میچونه چې وکړه ابتدا نه شوره د اوسه پورې سوچ وکړه څومره بوره کارکردګي، څومره خلک خپه دي، څومره خلکو ټي بیان مال کو سره د مزدورانو یقیني خپل دی اړ اول زه دا چې ټي بي تکینو یاره یاره میچ ته کار پیلو دونه خوشاله یو.
مشال ریډیو چې کړه د پاکستان کرکټ بورډ د پخوانی غړي او د لوبو ته ذکر امیر نواب نه د پاکستان د کارکردګي په حواله تاسو وکړو، نو هغه وی چې تر سو د پاکستان کرکټ بورډ نه سیاست نوی لړکلې شوی تر هغه به پاکستان کرکټ لوبډله لبیلات سره مخ کیږي.
نو په کار راځي چې د پروسس نه تیر شي، او یو جمهوریت سیستم راشي به کرکټ بورډ یو مخ نه وتی به پروګرام به صحیح رواني صحیح وتی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان کرکټ بورډ د میډیا څنګه سر د خبرو کولو کوشش وکړو، نو هغه له خبرو کولو نه ډډه وکړه. یاد دی چې په ایشیا کپ سیالیو کې 15 ملکونه برخه اخلي، او د دې اخیری میچ به په شپږم مارچ د اتوار په ورځ هندوستان او بنگلادیش ترمنځ لوبیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې وروستۍ خبرې غړي د وروستۍ خبرونو د لپاره مایک خپل همکار احمد شاه زمي ته ورکو.
پاکستان ویلی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل لپاره هڅې روانې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړې چې د څلور اړخیزه کمیټې د غړو هیوادونو په ګډون ټول گاونډي هیوادونه خپلې هڅې کوي تر څو افغان حکومت او طالبان مخامخ د خبرو میز ته راولي. افغان حکومت وایي د سولې خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني، او ټول خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې مخته بیایي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي نن رسنیو ته ویلي چې افغان حکومت به د سولې په اړه کېدونکې ټولې خبرې د اساسي قانون او د خلکو د غوښتنو له مخې وکړي، او هیڅ ډول مخکیني شرطونه ورته د منلو وړ نه دي. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي تر څو د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړی نه وي د وسوال سره د سولې خبرې نه سي بریالي کېدای. لومړی دا خبرې پرون د پېښور افغان کونسلګری کې وي د سترې ته د وینا پر مهال وکړي د زیات کړی چې افغانستان په خپل خبره کې د نن پاکستان ضد وسوالو ډلو ته ځای ور نه کړي او له پاکستان هم د ورته چلند غوښتنه کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو او همدارنګ د قبایلی سیمو د بیکور کلسو کورنۍ د مرستې لپاره یو کور او شپیتل کډ ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال راډیو ته نن په لږ سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ادارو له لارې رسوي. د روس، اوکراین، فرانس او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په پیرس کې د اوکراین د سولې پر پلان بحث کوي. د مینسک تړون په نامه پر دې پلان د 2015 کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې توافقنامه شوې وه. د دې پلان مقصد د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیلتون پال ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د اروپای ټولنې د شورا مشر ډونالد توسک د دې ټولنې پر غړو په خپلو سرحدونو کې د کډوالو او پناهغوښتونکو د مخنیوي په خاطر د یو اړخیزو اقداماتو په خاطر انتقاد کړی دی. توسک خو کډوالو ته هم چې په اقتصادي دلایلو اروپا ته ځي خبرداری ورکړ چې دا خطرناک سفر به بې ګټې وي. او د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د سمندر خواته یو شمېر مرمۍ چې شای میزایلونه به وي توغولي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه وسوم په دې سرته رسید. ما مجید بابر، اسحاق کمیری او احمد شاه اعظمی ته اوس اجازه راکړي. هم په دې سره په تاسو د امریکا غږ دی ریډیو اوري. خاد، آباد او بریالي اوسئ.